دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د خالی یا شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د مې 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په ورستۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا منلی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي د دوی ناکامي وه. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف غوښتنه کړې چې د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو بجټ دی له پارلمان څخه منظور کړل سي او بیا دی له دوی څخه دا پوښتنه وسی چې دا پیسې چیرې او څنګه خرڅ شوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ګلایاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومبه دا مهم خبرونو سرټکی دا پاکستان استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا وای مذهبي ګوندونو له خپل مقاصد لپاره عربي هیوادونو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي. دا پاکستان اپوزیشن ګوند مشر نواز شریف وای د پارلمان پریکړه لیک عملی کولو سره د ورپکیتوب مخه نیول کېدی شي. د افغانستان بلخ ولایت سړک پیخه کې 20 کسان مړ شوي دي او ناټو د لیبیا بریګا ښار کې د بمباری پر مهال د ولسی وګړو د وژنې تصدیق کولو نه انکار کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو او په اپټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د شبو عملیاتو په حق له د خپلواکو پلټنو غږ کړی دی. د جمعې په ورځ د قومي او سینټ په ګډه غونډه کې د فوج لوړپورو چارواکو د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه پټ معلومات شریک کړل. دې غونډې تر لسو ساعتو پورې دوام درلودې. د پاکستان استخباراتي ادارې مشر لیفټنل شجاع پاشا معلوماتي غونډې کې ویل چې دوی ته معلومه ده چې کوم مذهبي ګوندونو سعودي عرب او نور عربي هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کړې وي او بیا له خپل مقاصدو لپاره یې استعمالولي. دغه غونډې په پای کې یو پریکړه لیک ومنل شوه چې په کې د ډرون بریدونو د ودرولو او د عملیاتو د آزادو پلټنو غږ وشو. بلخوا د حزب مخالف مشر چودری نثار علی خان له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې هیله لري منظور کړی شوی دا پریکړه لیک به د پخوانیو په پرتله دا ځل مختلفې نتیجې ولري. د پاکستان اپوزیشن ګوند نون مسلم لیگ نون مشر نواز شریف وای د پارلمان په پریکړه لیک عمل وشي نو د ورپکیتوب مخه نیول کېدی شي. د لاهور ښار رایوند کې د امریکای سفیر کیمرون منټر سره ملاقات وروسته خبري غونډې ته نواز شریف ویل چې امریکا دې باید پوه شي چې پاکستان به په خود مختاره هیڅ قسمه سمجوته ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې حکومت دې د امریکای نه هدایت اخستل بند کړي او د هیواد امنیتي ادارې دې باید د آئین چوکاټ او د پارلمان لاندې کار وکړي. نواز شریف دریز دلی چې د امنیتی ځواکونو بجټ دی باید پارلیمان ته وړاندې شي.
فوج کا بجٹ قومی اسمبلی میں آنا چاہیے. ساری تنظیمیں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بجٹ بھی پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے.
د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې نن سهار په سړک پیخه کې 20 تنه مړ شوي دي. چارواکي وایي چې د یو صرف ډولا موټر چې د بلخ ولسوالۍ له سمرقندیانو کلی څخه د ولسوالۍ په لور روان وو چې د تیز تګ له امله په حصارک سیمه کې مشتاق نیر ته وغورځېدله چې له امله ټول 20 سپاره کسان پکې مړ شوي دي. ناټو وایي د لیبیا په بریګا ښار بمباری پر مهال د ولسی وګړو د وژنې په اړه سنې شویلې. د ناټو مرکزی دفتر برسلز نه خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې ځواکونو د کمانډ اند کنټرول ودانې په نخه کړی و. د لیبیا حکومت په ناټو تور لګولې دی چې په بمباری کې یولس امامان وژل شوی وو چې د لمانځه لپاره راغون شوی وو. د لیبیا واکمن معمر قذافی وای چې دوی په یو داسې ځای کې دي چې هلته د ناټو بمونه نشي رسیدلې. بلخوا امریکا په د لیبیا د باغیانو تحریک په سمدستي توګه په رسمیت له پیژندلو څخه انکار کړی دی. البته دا ویلي دي چې د خبرو اترو لپاره یو قانوني او باوري غورځنګ دی. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د تیلو وزیر په شمول درې وزیران له خپل سوکو څخه لري کړی دي. د ایران سرکاري ټي وي تر مخه د ایران حکومت پلان لري چې حکومتي وزیرانو شمیره کې کمی راولي. د درې وزیرانو لري کولو سره د حکومت 19 وزیران پاتې شوي دي. د ایران یو عدالت په سترګو تیزاب پاشلو مقدمه فیصله عملی کول ځنډولې ده. د ایران عدالت ماجد موحدی ته په سترګو کې تیزاب اچولو په تور د دوی په سترګو تیزاب پاشولو سزا اورولې و. ماجد په 2004 کال کې د بهنتون ملګری امنه ابراهیمی په سترګو تیزاب پاشلی وو. امنه و چې دوی په خپل د ماجد په سترګو تیزاب پاشل غواړي.
څه نخواستم خودم بریزم چون فکر بارها
زه خواهش لرم چې په خپل سترګو کې طبیعي څاڅکي واچوم. هر ځل دا کار په خپله کوم او څه ګمان کوم چې دا ممکن هم دی، خو ما نه دا هیڅ شي چې دا طبیعي څاڅکي دي نه چې تیزاب. زه غواړم چې د هغه سترګې په لاس محسوسې کړم او بیا پکې تیزاب ور واچوم، خو زه فکر کوم چې دا ممکن نه دي، ځکه چې دې سره به زما لاسونه وسوسي. نو ځکه دا کار به ډاکټر کوي چې هلته موجود وي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږی. او اوس د لوب نړۍ یو خبر. ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د پاکستان پر ضد لومړی ټیسټ کې د سل منډو بری ترلاسه کړی دی. د ویسټ انډیز لومړی پاڼې 226 منډو په جواب کې د پاکستان پوره لوبډله په 160 منډو وسوځیدله. ویسټ انډیز په دویمې پاڼې کې د دوه لوبغاړو په زیان 14 منډې جوړې کړې دي او د سلو منډو بری ترلاسه کړی دی. د خبرونو پای
خبر نه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګولایاس وړاندې کول پر روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاشا منلی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي د دوی ناکامي وه. تر بند دروازو شاته پارلمان ته خپل معلوماتي غونډه کې د آی اس آی مشر ویلی مذهبي ګوندونو له سعودي عرب او نور عربي هیوادونو څخه ډالر اخیستي. د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم د جنرال پاشا په جواب کې وایي
چې هغه په چا باندې تور لګی نو یو پلان په باندې هم بیل همات لګی دی، یعنی دا د چا لمن هم پاک نه ده.
بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ډلی مشر نواز شریف غوښتنه کړې چې د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو بجټ د پارلمان لخوا منظور کړل سي او بیا د لدوی څخه د هغه د استعمال په اړه هم پوښتنه وکړل سي.
فوج کا بجٹ قومی اسمبلی میں آنا چاہیے، ساری تنظیمیں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بجٹ بھی پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے.
امریکا د 400 په شبکه در تحصیل کې د پرونی ځانمر ګبریدونو غندنه کړې چې تر اتیا زیات کسان پکې وژل سول او تر سلو زیات ژوبل سول.
Terrorists have shown time and again that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
او دروانی خبرونه په پای کې د بدل د واده حال هم درکو چې یو مېرمن په حق لته داسي وایي
ما دوه زامن لا په بدل باندې ودونه کړی دي او اوس به مجبوریت ته چې مونږ به مکو سو خوشاله دي او سو خپه دي او ورور نه لرو سبا.
د مشال رادیو سره وسی گران اوریدونکو، زموږ غږ لا مشال ریډیو خبري اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د سینټ او کامیا اسمبلی ګډې غونډې ته د معلوماتو پر مهال منلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي د دوی ناکامي وه. په دې غونډه کې د پارلمان غړي په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو په اړه د پلټنو لپاره پر آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړولو هم سلا سوي دي. نور حال اسلامباد څخه د مشال رادیو خبريال احمد الله په خپل دې راپور کې راکوي.
د پارلمان ان کیمرا سیشن اجلاس کې د ابټاباد اپریشن په حق لا د تحقیقاتو لپاره د یو آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. تیر ورځ په پارلمنٹ هاوس کې 3 بجې شروع کیدونکو ان کیمرا سیشن چې د لسو ساعتونو زیات جاری وو، تخپل بریفنګ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا اویل چې موږ پارلمان ته جواب دی یو او په هر فورم خپل احتساب ته هم تیار یم. موږ خپل ناکامي منو او د دې ذمہواری هم قبلو او که پارلمان وایي نو د خپل څوکۍ نه استعفا ورکول شم. احمد شجاع پاشا ویل چې موږ نه غلطي وشوله، خو ولې قصدن موږ دا هر څه ندی کړی او په خپل ناکامۍ د ټول قام نه معافي غواړم. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته ویل چې فوس کله هم موږ ایوازي نشو پرې خو دی او د ملک دښمنان آی اس آی بدنامول غواړي. دوی وای چې ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا پارلمان ته ویل چې پاکستان دشمنان دا وخت سیاسی حکومت او فوج ترمنځ تعلقات خرابول غواړي. اسامه بن لادن موږ ډیر کمزور کړي وو، ځکه چې د هغې ټول نږدې ملګری یا خو آئی ایس آئی نیولی وو او یا یې وجلی دي. نو اسامه ژوندې خو ولې په مړي حساب وو؟ شجاع پاشا پارلمان ته ویل چې اسامه بن لادن وجنه زمنګ او د امریکای شریک مقصد وو، خو دوی یوازې اپریشن وکړو او موږ یې په اعتماد کې وانه خستو. هغوی ویل چې امریکای څلوېخت څلوېښت منټو کې اپریشن مکمل کړو، خو چې کله موږ د دوی هلیکاپټرې ودرولو کوشش کولو نو موږ ته معلومات راکړی شو چې افغانستان سرحد باندې د امریکې جازونه ولاړ دي او که موږ هلیکاپټرې ودرولې نو هغوی حمله کولی شي. د اجلاس په اخره کې دولس نکاتي متفقه قرارداد منظور کړی شو. قرارداد کې ویل شوي دي چې راتلونکي کې امریکې لخوا داسې څه واقع مخې ته راغله نو نیټو سپلای به بندولی شي. دې نه علاوه په قرارداد کې د ډرون حملو بندولو مطالبه هم وکړی شوه. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر چودھری نثار د اجلاس وروستو مطبوعاتو ته وویل،
قوم هم سے کم از کم یہ توقع لگائی بیٹھی ہے کہ ہم
ټول قوم زمون د تم لري چې په دویم مئی کومه پیښه شوه د هغه په حق له مونږ حقیقت را مخې ته کړو. دا خبره چې دې پیښه څوک ذمہوار دي او یا راتلونکي وخت کې مونږ سخکارا پیغام ورکړو، مونږ ورته وویل چې د ډرون حملو په حق له امریکې ته یو پیغام ورکول پکار دي چې دا حمله مونږ نوري نه منو. د دې سره سره مونږ په دې هم سلا شو چې دې مسلې لپاره به یو غیر جانبدار کمیشن جوړول شي او د دې کمیشن ممبران به وزیر اعظم او قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر په شریکه ټاکي. دا کمیشن به په انصاف فیصله کوي او په یو ممبر به ټول قوم اعتماد کوي او د دې کمیشن نه به مونږ د پاکستان مستقبل په حق له د ښه فیصلو تمه لرو.
خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم صافی نه چې مونږ وپوښتل چې ان کیمرا سیشن کې کوم قرارداد مخې ته راغلی دی، د دې عملي کېدو څومره امکانات موجود دي، نو هغوی وویل
پارلیمان دے پر کامل فوٹو بان اختیار ور کڑے دے او بل طرف تا دا کمیشن پر جوڑول بان دے یو گن دے نا بلکہ ٹول پارلیمان سینٹ او قانونی اسمبلی اوی دے بان موافق شوی دی کچری حکومت تک اختل اخلاص او خود او دا پوزیشن دندر دے طرف نا دا اغی فالو اپ جاری نو کیبل شی چی پخوانو کمیشنو نا دا کمیشن کار کرتو کی مختلف سارے
یادونی ورد دا چی تیرہ ورس کی دن کی ان کیمرہ اجلاس کی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین جنرل خالد شمیم وائی، دریوانو فوزونو مشران آئی ایس آئی مشر احمد شجاع پاشا نه علاوه د قومی اسمبلی او سینٹ غړي هم موجود وو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر احمد شجاع پاشا ویلي دي چې هغوی ته دا معلومه ده چې سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو په پاکستان کې ځینې مذهبي ګوندونو ته ډالر ورکولې او دوی بیا هغه د خپل مقاصدو لپاره په کار راوستل. د دې خبرې په ځواب کې بیا د ځینو مذهبي ګوندونو مشرانو خپلې څرګندونې کړې دي چې له اسلام آباد څخه د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل په اړه راپور لیږلی دی چې په ګډه به واورو.
د لسو غنټو نه زیات روان د بندې کوټې پارلیمان غونډه کې د ابتاباد اپریشن په اړه د پارلیمان غړو ته د خبرونې ورکولو په وخت د پاکستانی استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټننټ جنرال احمد شجاع پاشا وی چې نن د ادارې یا پوسټ په کارکردګۍ ګوته پورته کوونکو نه دا هیر دي چې د پوسټ ډېر قربانې هم ورکړي دي. د سرچینو په وینا نوموړي وی چې په دې بحث کې پریوتل ندی پکار چې مجاهدین څوک دي، ځکه چې داسې ډېر ګوندونه او خلک شته چې د دوی په سر یې د لیبیا او سعودي عرب نه په کروڑونو ډالر اغستې دي او هغه ټولو ته معلوم دي. د شجاع پاشا د بیان سره سم د جمعیت علما اسلام غړي مولانا عطا الرحمن د ایوان نه واکا وټکړو. مشال ریډیو چې کله د بیگانه خبرې او د دې د عکس العمل په اړه د مولانا عطا الرحمن نه پوښتل نو هغه وې
خبره دا ورونه چې دا خو ان کیمرا اجلاس وو. ان کیمرا اجلاس چې کوم مجلسونه دي هغه خو زمونږ پارلیمنٹ ممبرانو لپاره نه ده پکار چې مونږ بهر کوو، او دا د ګډنه مجلس ته بهر کف مونږ مو ته خپل مجلس وکړو. په ان کیمرا اجلاس کې چې سړی یو بل ته د ملک لپاره او د قوم لپاره صحیح مجلسونه نه کی وړاندې نو بیا به سړی څه کله به کم ځای کې هغه د چا نوم نو هغه څه وي چې مونږ ته دا معلومات شته دي. دغسې معلومات په بنیاد باندې خو چې مجلسونه وي نو بیا هغه سفانې مونږ ته ووایي چې تاسو ووایي چې کم داسې ګوندونه دي چې هغه پیسې اخلي هغه کوي.
دغه شان د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم مشال ریڈیو سرا خبرو کی ہوئے چې استخباراتی ادارہ د خپلو ناکامو پټولو د پاره د خلکو ذهن بل اڑخته اړوي او که هغوی ته دا کسان یا ګوندونه معلوم وي چې د مجاهدینو په نوم یې پیسې اغستې دي نو باید چې د هغوی نمونه واخلي.
ایسای ته دغه شان بیان ورکول نه اعتراض ورکړو دا ته خبره غلی تک کنټرول وکړ چې هغه په چا باندې تور لګی نو یو ځوان په دوه باندې هم بیا الزامات لیک لګی دی شي یعنی دا د چا لمن هم پاک نه ده نو دا خو هر چا ته په خپل جرم باندې او ګناه باندې د الله نام او د قوم نه معافي غوښتل پکار دي او اوس پکار دي چې موږ یو بل سره لاس ورکو
د احمد شجاع پاشا د بیان سم مقصد او دې کې د هغوی اشاره کوم اړختوا کله چې مو په دې اړه د دفاعي او سیمایزو چارو د کارپو خادم حسین نه وپوښتل نو هغه وویل
طالبانو ته چې په مختلفو شکلونو کې او دغه شان نورو انتحارګرو ته مختلفو شکلونو کې هغه کې زه ارزا کول غواړم چې د جماعت اسلامي شبکو ته هم په مختلفو شکلونو کې د عربونه او د یورپ د داسې خلکو نه په کروڑونو ډالر راغلي دي او هغه ډالرې دلته د تندروای په حق کې دلته د دې جمهوري حکومتونو په ضد دلته د عامو خلکو د اقتصاد او د تعلیم په ضد داسې کارونه شوي دي مرای کټ کړی شوي دي پې خلک تباه کړی شوي دي پې ریاستي ادارې پخپل د پاکستان فوج په زرګونو ځوانان دي مړ کړي دي نو ارز دا دی چې دا خبره خو اوس ډېره زیاته واضح ده دې کې خو زما خلک چې د پښتونخوا او د افغانستان او د قبایلي سیمو بچي بچي د دې نه خبر دی چې کوم ګوند په کوم شکل کې د پښتنو د سماج او عمومي توګه افغانستان او د پاکستان د ریاست په ضد دومره لوی عملیات په کومو پیسو کړي دي او په کومو وسایلو کړي دي
د یوې پښتنې په ځواب کې د احمد شجاع پاشا وینا وه چې د پوځ او استخباراتي ادارو په مرسته یو شمېر ترهګر نیول شوي دي ولې د ناکافي ثبوتونو او ګواهانو له وجې عدالت هغوی خوشې کړي دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري دا مسلم لیگ نن مشر نواز شریف ویل دی چې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو بجټ یا پیسې دی هم تر منځوري وړاندې پارلمان ته د بحث لپاره راوړل سي چې دا معلومه سي چې دا پیسې به څنګه ولي او په کوم ځای کې خرڅول کیږي نواز شریف دا خبره نن په رایوند لاهور کې د امریکا د سفیر کیمرون مونټر سره تر لیدو کته ورسته یوه خبري غونډه په خپل وینا کې وکړه په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان په خپل دې راپور کې راکوي
لاهور کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر سره د ملاقات وروسته یو خبري غونډه ته د وینا په وخت د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف اول چې د ایبټ آباد اپریشن وروسته وسوخ راغلی دی چې تور او سپین بیل بیل شي او څوک هم د دغه پیښې ذمہوار وي نو خپل ذمہواري دي اومني نواز شریف اول چې د تیر شپې تو کال راسي مونږ خپل نی غلاره و نه مونډله ځکه نن د سیاسي ګوندونو سره سره د پاکستان فوج او استخباراتي ادارو له هم پکار دي چې د خپل تیر غلطونه سبق واخلي او د دې لپاره ضروری ده چې د ملک نورو سانګو سره سره د پاکستان فوج او استخباراتي ادارو بجټ یا خرج کېدونکو پیسې هم د پارلمان د اختیار لاندې راشي او اولس ته پته وي چې دغه پیسې څنګه او کوم ځای خرج کیږي
فوج کا بجټ قومي اسمبلی میں آنا چاہیے ساری تنظیمیں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بجٹ بھی
دا خبر مونږ په چارټر اف ډیموکراسي دستاویز کې هم باوري کړې و چې دا پوز بجټ د قومي اسمبلی د نن د بحث لاندې راوستل پکار دي دا شان چې سمره استخباراتي ادارې دي د هغوی بجټ هم پکار ده چې د پارلیمان د اختیار لاندې وي او د پارلیمان کمیټې د دې فیصله کوي چې دا بجټ یا پیسې با چرته څنګه او ولې خرج کولی شي ځکه چې دا پیسې زمونږ د ملک د غریب اولس پیسې دي او د دې واک یو تنظیم یا ډلې لور کول نه دي پکار
چھوڑا جا سکتا
نواز شریف په دغه دریز چې کله مونږ د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر صاد نه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ما په خیال باندې نواز شریف فل دا کوشش چې کوم دی دا بعد واقعا نه رسم په زو دا نه ګورم چې په دې لنډ موده کې با فوج پر زیاده سي فعال آسان باندې فری دي پرون زکه چې هغه ډیر د فشار لاندې وو او هغه پريشر چې کوم دی نو دا د ختمولو کوشش وکړه دا لار اختیار کا مطلب چودري صاحب سب صحیح خبره کړه دا کنه چې بيتا کو ریسپانسبيليټي لا لوس د مواره تعین هم پکار دی کنه چې دا چا کړی دی او تاسو
خبریت
هغه سیاسي حکومت چې کوم دی هغه به جوړي. هغه ډیفنس پالیسی چې کوم ده هغه به ځکه دغه او دغه اگزیکیوشن به د آرمی کار دی او د استخباراتو کار دی.
نواز شریف دا هم ویل چې د پرویز مشرف مارشال لا د سلور جرنیلانو د لاسا لګول شوی و. هغه زیاته کړه چې د کیمرون منډر سره د ملاقات په وخت هغه امریکایي سفیر ته ویل چې پاکستان د دومره زیاتو قربانیانو ورکولو وروسته هم ګناهګار ګڼل کیږي، کم چې د برداشت نه بهر خبر ده. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرڅرون کې.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریڈیو څخه اوري. د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو مشر افتاب احمد خان شیرپاو د جنرال پرویز مشرف په دور کې د پاکستان وزیر داخله و. دا هغه وخت دی چې کله د خلک د خوا ویل کیږي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د 2015 کال راهیسې موجود و. نو په دې وخت کې افتاب احمد خان شیرپاو د دغه هیواد وزیر داخله یا د کورنی چار وزیر و. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان له افتاب احمد خان شیرپاو څخه سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې ستاسو د دوی د وزارت داخله په دور کې اسامه بن لادن د موجودګۍ خبرې کیږي، نو آیا دوی هغه وخت په دې باندې خبر و او کنه و خبر؟ نو دا پړه د چا په غاړه اچول کیږي؟ افتاب احمد خان شیرپاو په جواب کې وایي،
دا خو اس انکشاف شو چې هغه 15 کال داسې داخل ته دی کور کې. بهرحال کو مونږ ته د دې شواهد ملو شوي وي، سر ټریل ملو شوي وي، سر دا شی نشاندې شوي، مونږ به خامخا هغه باندې هغه کړو. چې ما بار بار دا ویلو چې څو پورې چې مونږ سره شهادت نه وي او مونږ دا نشو ویلی چې اسامه بن لادن کوم ځای کې دی. بهرحال دې کې چې رول جوړیږي هغه مرکزي رول د ایجنسو جوړیږي، ځکه چې هغوی سره دا هغوی چان بین کوي. دویم رول چې دی اده صوبایي حکومت جوړیږي، په دې لحاظ سره چې دا غځای اډمنستریشن، دا غځای پولیس په کارداري چې هغوی دا خپل علاقه یا دا پولیس سټیشن چې دی پاره کې چې څوک وسیږي چې چا پکړای باندې کورونه غشتي چې دا غوی چان بینو کې. بهرحال یو واقع وشو چې کم واقع زما په خیال پورا قوم په دې باندې خوشاله نه دی او شرمنده دی په دغه لحاظ سره.
پخواني صدر جنرال مشرف دا ویلي وو چې اسامه بن لادن مړ شوی دی، په دا خبره کې دا څومره حقیقت؟
اغم یو اندازې سره ویلی، ما ته خو پته نشي چې کوم هغه سره هغه سره کوم انفارمیشن. خو بهرحال چونکه هغه خو د چکل نه حکومت کې راغلو، نو هغه نه پس دا 9/11 شو د تورا بورا دا اپریشن شو، اوس دا یو خبره پکې ضرور کیږي چې تورا بورا کې چې کوم بمباری هغه وکړه، نو هغه کې د پاکستان حکومت په اعتماد کې نو غشته چې څه وجه سره هغه خلک ته تر بتر شو دی خو پاکستان ته راغلل. دا کوآرډینیټډ هغه سره شوې کې دي شي دا صورتحال نو. خیر دا خبره خو هغه پکې په خپل ځای باندې، خو چونکې دا اسامه لیډ نه ملاوي دو، نو غالبا په دغه وجه به ویلي چې یاره اوسه پورې چې داغه لیډ ملاو نه شو، نو په دې خاص کر دا سی آی اے دا مر سوفیسټیکیټډ هغه دي هغوی سره نظام دی، نو چې هغوی ته لیډ هغه وخت پورې نو ملاو، نو په دغه بنیاد به ویلي. نور ماته پته نشه چې کوم بنیاد باندې دا خبره کړې.
اوسه پورې د ارشد خان یا د ور تاریخان چې دغه کور دغه په نومو دغه اوسه پورې سن خپته ملونه شو
نه، هغه خو چې کوم دغه شناختی کارونو هغه زور شناختی کارونو دا کمپیوټرایز ول نو هغه جالي او دا دواړه کسان چې دي دا شانګلی او شانګلی سره تعلق او د دې والد صاحب په کویت کې دی، او داغه تعلق اسامه بن لادن سره او دغه په وساتت سره دا ټول شو. بلکې د دې یو د ارشد دی خور چې دا هغه دا د اسامه په زیمه دي هم واده واده دواړه اوس په هغه کې دی واقعیا کې هلاک شو.
تاسو په کوم د پارلیمنت اجلاس کې شو عسکري قیادت هم دغه د بریفینګ ورکړو، تاسو دغه نه څومره مطمئن او دا قدم څنګه غنې چې
دا په ذات خود یو خبر ده چې احساس پیدا شي چې یاره د عسکري قیادت او د سیاسي قیادت په خپل منځ کې روابط او افهام او تفهیم سره او د هر یو شي لپاره یو طریقه کار جوړولو لپاره پالیسی جوړولو لپاره د دواړو یو بل سره تعاون ضرورت دی. نو په دغه لحاظ سره یو ډیر فرینک طریقے سره ډیر هغه سره کلو ذهن سره په دې کې خبرې وشوې.
ګران اوریدونکو، د پاکستان د کورنی چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو چې زموږ د خبریال خالد خان پښتنې ځوابولې. آیا د اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ پاتې کېدل یوازې استخباراتي ناکامي وه؟ تر دغه سرلیک لاندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو مقاله خپره کړې ده چې زموږ همکار اسرار الله مومند یې غټکی درته وړاندې کوي.
لیکوال یونس احمد په خپل مقاله کې لیکي چې دا د پاکستان لپاره ډیره د شرم خبره ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن لته رو 500 مشتو رهیسه په ابتاباد کې پټ وو. د مقالې لیکونکي وایي چې د اسامه بن لادن پټ پاتې کېدل د پاکستان د استخباراتي ادارو نه اهلی ده او یا بې ایمانی ده. د اکسپرس ټریبیون په مقاله کې وړاندې راځي چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نه اهلی ده چې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس اسامه بن لادن په پوځي چوڼۍ کې د دوی نه پټ پاتې شوی وو. مقاله لیکونکي وایي چې دې سره د ملک په امنیت ډیر بد اغیز شوی دی. ورسپاڼه د اکسپرس ټریبیون په مقاله کې لیکل شوی که څه هم د پاکستان پوځ غواړي چې اسامه بن لادن ته په وخت د نه رسیدلو ناکامۍ پړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA په ګډون په نورو استخباراتي ادارو باندې واچوي، ولې د اسامه بن لادن د کور څخه چې کوم ثبوتونه ترلاسه شوي دي هغه ښایي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ځینې کسان د اسامه بن لادن په پټولو باندې تورن دي. همدارازو مقاله لیکونکي وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د پاکستان ISI ته ویلي دي چې ځان پاک کړي او هغه نتورک په ګوته کړي چې د القاعده او اسامه بن لادن ته یې مرستې ورکولې. مقاله کې وړاندې راځي که څه هم د اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ پاتې کېدل د دغه هیواد لپاره د بدنامۍ سبب دی، خو د دې نه هم بنیادی مسله دا ده چې نه یوازې د پاکستان ISI بلکې د دغه ملک امنیتي ستراتیجي هم ناکامه شوې ده. لیکوال یونس احمد وایي چې پاکستان لپاره تر ټولو لویه مسله د ستراتیجیکي ژورتیا پالیسي ده، د کومې له مخې چې دغه هیواد اسلامي اروپا کې خپل ستراتیجیکي اساسي ګڼي او غواړي چې کله امریکا د افغانستان څخه خپل پوځونه وباسي نو دا اسلامي اروپا کې به په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي کوي. مقاله لیکونکي یونس احمد وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان په پوځ کې ځینې عناصر په پټه د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، ولې دې وسلوالو طالبانو نه یوازې په سلګونو عام خلک د ممی چاودونو د لارې وجلې دي بلکې د اسټابلیشمنت ځینې غړي هم د دوی ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ لیکوال وایي چې اورپکو د خپلو فعالیتونو له وجې د پاکستان پوځ هم هند سره جګړې ته وهڅوو. دغه رنګ دا هم یو اندېښنه ده چې امریکا به پاکستان سره خپل اولسي او پوځي امداد ودروي چې له وجې به یې دغه هیواد په مالي توګه کنګال شي. مقاله لیکونکي وایي که څه هم ځینې خلک دا فکر کوي چې په افغانستان کې به د امریکا لخوا د ترګرۍ پر ضد روان جنگ د پاکستان له وجې متاثره شي، ولې دا به د اور سره لوبې کول وي. د مقالې لیکونکي یونس احمد وایي وخت راغلی چې پاکستان په خپله ستراتیجۍ کې بدلون راولي او پکار ده چې اروپا کې د پاکستان امنیت لپاره لوی خطر وګڼل شي ځکه چې دوی اوس نه یوازې د هیواد دننه بلکې بهر هم خطرې رامخې ته کوي. لیکوال وایي چې د پاکستان د ستراتیجیکي جوړتیا کوم سوچ دی نو دا دغه هیواد په نړۍ کې له لویو طاقتونو سره په جنګ کولی شي.
ګران اوریدونکو، اسرار الله مومندو چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د مقالې مهم ټکي در اورول. اوسو امریکایي ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ته چې پکې راغلي دي پاکستاني مشران به ځینې سختې پریکړې کوي او دوی ته پکار ده چې په دې پوه سي چې هغه وخت اوس تیر سوی دی چې واشنگټن به له دوی سره بې له کومه شرطه مرستې کولې. بوریوال کاکړ د دغه مقالې مهم ټکي در اوروي.
مقاله لیکي که څه هم امریکایان له ډېر اوږدې مودې راهیسې د پاکستان د داسې مشرانو له ناسم چلند څخه ناهیلي سوي دي چې له یوې خوا له امریکا څخه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کوي او بل پلو داسې ترهګرو ته مرستې او پټنځایونه ورکوي چې د امریکا تر ټولو لوی دښمنان دي. خو امریکایانو داسې فکر هیڅکله نه کاوه چې اسامه بن لادن به په پاکستان کې او هغه هم اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په ښار کې یوې لویې پوځي چاوڼۍ ته څیرمه پټ وي. مقاله لیکي د پاکستان پوځي او ولسی مشرانو پر ځای د دې چې هغه کسان ولټوي چې اسامه بن لادن هلته وساو دا هڅې کړي دي چې ټول تورونه یوې خوا ته کړي او د امریکا ضد جذباتو ته لمن ووهي. مقاله زیاتوي داسې هیڅ نشي نشکاري چې پاکستان دې له هر اړخیزې لوبې څخه خلاص واخلي او نه به کله هم دا فکر وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې د امریکا په ګټه نه ده بلکې په خپله د پاکستان د خپلې بقا لپاره هم اړینه ده. نیویارک ټایمز زیاتوي چې په پاکستان کې لا هم په لوی شمیر سختدریځ پټ دي، خو پاکستانی چارواکي د ولس په مخ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته بد وایي خو په پټه هغه زغمي. مقاله لیکي له افغانستان څخه د وتلو لپاره یو شه له داده چې له وسلوالو طالبانو سره کومه سیاسي معامله وسی او پاکستان په دې لړ کې ډېره مرسته کولای شي او یا هم هغه کمزوري کولای شي. مقاله لیکي د پاکستانی حکومت او د هغوی د اټمي وسلو خوندیتوب داسې څه دي چې پام ورته پکار دی. د پاکستان پوز به کېدای سي چې د امریکا له پوځي مرستې پرته د اورپکو د واک ته رسیدو مخه ونیسي، خو امریکایان نه غواړي چې پر داسې څه باندې شرط وتړي. نیویارک ټایمز لیکي امریکا ته پکار ده چې دا حقیقت له پام ونه غورځوي چې که پاکستان وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی نو به تر هغه افغانستان لویه خپسه ځینې جوړه سي چې کله د وسلوالو طالبانو په واک کې وو، او په دې ملک کې په سیاسي جوړښت کې د بدلون لپاره مالی مرستې یوه اوږدمهاله هیله ده. مقاله په پای کې لیکي پاکستانی مشران به ځینې سختې پریکړې کوي او دوی ته پکار ده په دې پوسی چې هغه وخت اوس تیر شوی دی چې واشنگتن به له دوی سره بېل کومه شرطه مرستې کولې.
بوریوال کاکړو چې د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي تاسو اورول. ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوی دی. ګلایز بلند خبر نو اوروي.
د پاکستان استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا وايي مذهبي ګوندونو له خپل مقاصدو لپاره عربي هیوادونو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوند مشر نواز شریف وايي د پارلمان پریکړه لیک عملي کولو سره د ورپکیتوب مخه نیول کېدی شي. د افغانستان بلخ ولایت سړک پیښه کې 21 کسان مړه شوي دي. ناټو د لیبیا بریګا ښار کې د بمباری پر مهال د ولسي وګړو د وژنې تصدیق کولو نه انکار کړی دی. شام یا سوریا کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې مظاهرچیان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د پاکستان هاکی لوبډلې ملیشیا ته په 3-2 ګولونو ماتې ورکړې ده او د ازلان شاه کپ فائنل لوبې ته رسیدلې دي. او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په لومړي ټیسټ کې په پاکستان د سلو منډو بری ترلاسه کړې دي.
ګلایاز او چتاس تلند خبرونه اورول. او سم خپل راپورونه ته دوام ورکو. 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د 400 په شبکه در تحصیل کی د فرنټیر کانسټیبلری د کلا په دروازه کې دوه ځانمرګي بریدونه وسوه چې څه باندې اتیا کسان پکې وژل سول او تر سلو زیات ژوبل سول. دا چې د پیس ټپیان اوس په څه حال کې دی او خپلوان یې څه احساسات لري، له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا 400 شبقدر تحصیل کې ایف سی قلا باندې پرونی ځانمرګي برید کې ژوبل شوي ځوانان اوس هم د پېښور غټ هسپتال لیډ ریډینګ کې علاج لپاره پراته دي. هسپتال ذریعه وینا تر مخه 500 پورې ژوبل تنان د چاچې حالت خو فارغ کړی شوي دي، ولې د 500 څخه سیوا تنان اوس هم دلته علاج لپاره پراته دي چې پکې د بعضې حالت سخت ښودل کېږي. دغه ژوبل ایف سی ځوانانو وینا ده چې داسې قسمه ترهګرۍ او غیر انساني عملیات د دې حوصلې نشي غورځولي او دوی به چرې هم رست نه شي.
مو خپل خوشحالي کې او کوچونه مو ډاکړل چې دې ټیم چې موټر سایکل رااله او ګاډي سره ټکراو شو. نو موږ خو اصلا نورو سره بلند اصلا ان شاء الله موږ خلانې بچو 71 رسیدلی نو دومره ته دادما کې را وکړل. موږ خو نورو اصلا سره بلند شو ان شاء الله. نو موږ خپل کوم پر جنگيګو موږ ته ان شاء الله پوره پوره ودرې چې زما خپل کوم پر جنگيګو عمر ګل الله فلا سره.
نو نوم خلیل دی، دی خان 21 سال عمر دی، دلته اف سی کې اف سی نن بعد دلته تاسو کوټ روانو ټریننګ او ټول ټریننګ پوره شو. بار ګیر نه بار وتل کوچو باندې سامان ما ځولا دھماکہ وسو دا سانا نه دا خو کرایا نه دا خو هر مزه بیا مسلمان ته وه.
دا ځوانانو سره راغلي خپل خپلوان هم مشال ریډیو سره خبره تر وکړي.
دا زما پلار دی پړډه کې څوکیدار دی، نو ته خبر شو پلارم خوي دی دا داد دی چې چرته نه وته کومو پریشان مولا وفسي خابغان ته دغه پد راشي دا بل یا کول که مونږ چاته ان نو وسري بس وایو سره پلان کې دی دراز لو وسري نو ری بس سره کو نه پته نه لګي بس دی پاک بس را غاړه کو بس دی غریب پای
زما نو ممتاز دی او دا زما اوخم دی سکیورټی کې در ډیوټي بس یو زوی دی او غریبی اړي راځه حکومت په سده سده تنهاګانی یا پنشن چې سړی یو ټول مرګ سړی خپل ټیم پاس کی دا خو هغه خلک دي کنه چې نه خدای مني نه رسول مني او بس دا خلک هم ګوري نو چې دا کار جایز کنه جایز دي. موږ ته پښتون پښانت آیاناک عزتناک غیرتی مسلمان پردناک دا قانون قومونه کې نشته. دا مو په دغه وجه نه خکړي دا ولې ده سړي
دا خاص ماته کو بغیر به اسلام نه بارخ کار دي کتي سړی کې زره ایمان وي او دا چرګ سر ګوټه نه سی وځره ادا دومره جان خلکو جانونه لاښونه واخلي بے گناہ خلق نے سو پک گنہگارے نہ گنہگارے او دا غریبان مزدورے دا پر اغلی بچان خلق ٹریننگ نو کرے دا پر اغلی او دا سی حدیث اور نہ دا زمون کوم او بدری خبر دا او چے دا سی حدیث یو کہ زمون دا نوجوانان پشار راسی نو زمون دا خوین نی مند نو دا بس کی کور کہ نو دا پردی سر خدا نسی کہ نظر نو زمون بو ڈٹ کے مقابلہ کو کیو نی او کدو نی او کلس را بنے گی کہ نو منگ بار بار زو من خپل اپ سی کی زمون گلو نا زمان ٹول بزیرا
دے ایس سی کے کا
کار کوي ګورونه مې دي یو هغه دی یو دا دی کوګه ډېر غم حالات دی او بس دلته مونږ هغوی ومولې کلګینې غونډه ورځ جړا وه داسې سات دی چې بس زمونږ ډېر هغه وو خفګان ډېر دی ځکه چې دا ګورونه دي او زمونږ لاسونه دي چې څه ګټي مونږ دا روډي او بل زمونږ خویندې دي هغوی دي پسې ډېر هغه اول کور والا مونږ ډېر خفه دي
زما زوی سلمان نومې نه خو والله کثر انسانان داسې مسلمانان خپل بچي نه وژني نه تباه کوي دا وسه بل څه کو ته خو مينو
یاد دي وی چې دا ځانمرګي بریدونه پرون هغه وخت را مخته شو کله چې سهار خو شپږ بجې د اف سی دا ځوانان د تربیت یا ټریننګ ختمېدو وروسته په چټه باندې خپل خپل کورونو ته روان وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند د پاکستان د خیبر پښتونخوا په 400 شبکه در ډیرې کې د وسوالو طالبانو د دوه ځانمرګو بریدونو غندنه کړې ده او ویلې دي چې حکومت به له پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په هڅو کې مرسته کوي. بلخوا بیا سپینې ماڼۍ دا منلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کونډو میرمنو څخه پښتنې ګرویژنې کړې دي. نور حال له واشنگټن څخه د مشال راډیو خبریال هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د پاکستان د ځواکونو او عام وګړو د مړانې په ستاینې کولو د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان سره د خپل حکومت د ملګرتیا ژمنې تازه کړې.
Terrorists have shown time and again that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
ترهګرو په بار بار خولي چې دوی د پاکستان د خلکو او دغه هیواد د حکومت رښتینی دښمنان دي. موږ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دغه کام قربانۍ او ته په درنسترګ ګورو او موږ به د القاعده او ورسره د تړلو نورو ترهګرو ډلو د لمن زوړلو په مقصد له پاکستان سره خپل ګډو هڅو ته دوام ورکو.
To disrupt, dismantle and defeat al-Qaeda and allied terrorist organizations.
د یوې پښتنې په جواب کې چې د طالبانو لخوا پراتلونکي کې د غرقم بریدونه تر سره کېدل به آیا د پاکستان سیاسي حکومت دې ته اړباسي چې د امریکا له ملګرتیا لاس واخلي؟ د بهرنیو چارو د وزارت ویاندو ویل چې د دواړو هیوادو اړیکې څنګه هم شي خو پاکستان په هر حال د ترهګرۍ له یو لوی ګواښ سره مخ دی.
This is an existential threat for Pakistan.
دا یو خطر دی چې پاکستان ورسره د محل مخ دی. هغه ته د دې مسلې زیات ښه احساس کیږي ولې چې د ترهګرۍ د رنگ پیخو تر بل هر چا زیات پاکستانیان ځپلی دي او طالبان ظاهره ده دغه رنگ بریدونو پترس کې غواړي زموږ دواړخیزي اړیکه تر غیز لاندې راولي ولې دا هم واضح ده چې که هر څو شي خودی به بیا هم خپلو دغه بریدونو ته دوام ورکړي. بلې خوا ته بیا امریکایي مقاماتو هم په واشنگټن کې تیر ورځو ویل چې استخباراتي چارواکو د اسامه بن لادن له دریو کونډو میرمنو سره چې ویل کېږي دا مهال د پاکستان په ولکه کې دي لیدلي تر څو د هغوی د وژل شوي خاوند او د هغه د تروري شبکې په اړه معلومات ترې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو تر مخه د امریکا ځانګړو ځواکونو په پټاباد کې د اسامه بن لادن له وجلو وروسته د هغه له کوره مهم اسناد له ځانه سره وړي چې اوسمهال ترې امریکایي پلټونکي په دغه ځای کې د نوموړي د اوسېدو او هم ورته د مرستو رسونکو شبکو د موجودیت په اړه درکونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیر نه خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت د پاکستان د دې تعاون چې د اسامه له کونډو میرمنو سره د دې چارواکو ته د لیدنې فرصت برابر کړل قدر کوي ولې دا چې دغه لیدنې چرته او څنګه ممکن شوې په اړه یې نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه. رائټرز اجانس بیا د یو بل امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي امریکایي چارواکو د اسامه له کونډو پوښتنې کړي ولې زیاتوي چې هغوی لا هم د کومو معلوماتو ورکولو لپاره رضایت نه دی ښودلی. د امریکا د پوځي ځواکونو د مرکز پینټاګون ویان کرنل ډیوډ پیلن هم رسنیو ته د اسامه له کونډو میرمنو سره د امریکایي چارواکو د جمعې د ورځې د لیدنو پخلی وکړل ولې دا یې واضح نه کړه چې دغو چارواکو د امریکا له کومو استخباراتي ادارو سره تړاو لرلو. راپور وړاندې لیکي امریکا په پاکستان د اسامه له کونډو سره د نورو لیدنو د راجوړولو لپاره هم فشار اچولې چې پاکستان بیا وار له مخې ویلي د خپلو پلټنو له بشپړولو وروسته به د غزنانه خپلو خپلو هیوادونو ته حواله کړي چې دوه له سعودي عرب او یوه هم له یمن سره تعلق لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا. ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال ریډیو خبري. په تیر میاشت کې په امریکا کې د حکومتي لګښتونو د کمولو لپاره د کانګرس ډیرو غړو دا غږ کړی دی چې د دې هیواد بهرني مرستندوی لګښتونه دې کم کړل سي. د روانې میاشتې په دوهمه نیټه چې کله اسامه بن لادن د یوې چاپې پر مهال ووژل سو نو د پاکستان پر پوځ ډېرې پوښتنې راولاړې سوې او بیا زیاتره کسانو دا خبره پیل کړه چې پاکستان ته دې مرستې کمې کړل سي او یا هم د مرستې ورسره پوره ختمې کړل سي. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته اوروي.
د روان میاشتې په لسمه نیټه د امریکا د کانګرس غړي دانا روهراباچر د استازو ایوان ته یو لاسوند وړاندې کړ چې نوم یې دی پاکستان ته د امریکا د مرستو ختمولو لاسوند کال 2011. د دې لاسوند له قانون جوړېدو سره به پاکستان ته تر هر قانون لاندې پر مرستو ورکولو بندیز وي. د روهراباچر دفتر وایي د پاکستان مشرتابه تر کالونو د القاعده مشر پټ ساتلی او د هغه ساتنه یې کړې وه او هغه یې پیاوړی کړی دی. نوموړي د امریکا پر فاکس نیوز ټلویزیون خبرې وکړې.
By ignoring all of the things they're doing which dramatically negatively impact on our security
da har ta che pakistan kai aw mung ye nazar andaz kaw no da ba zamung pa amniyat manfi ta'sir leri mung da kamaqlano pa siriyu mung ha khalq ta paisi aur kaw che mung pa khatar ke chai mung baad la kamaqlai kar akhsal prido no ba ba hawi hum mung ta da biwaqufan pa sirga na guri
we should quit acting like fools and they'll quit treating us like fools
ورځ مخکې د کانګرس یو بل غړي ټیډ پو هم د یو داسې لاسوند بل وړاندې کړ چې پکې پاکستان ته د ورکړل کېدونکو مرستې د محاسبه خبره وه او دا پکې ویل شوی ول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به کانګرس ته دا ډاډ ورکوي چې پاکستان به د نړۍ تر ټولو لویو ترهګرو ته پناه او پټنځای نه ورکوي. پو د امریکا د نمایندګانو په ایوان کې وویل
It's time we freeze the foreign aid to Pakistan until we get some answers about their knowledge of bin Laden's whereabouts.
دا وخت چې موږ پاکستان ته مرستې ورکول ودرغو تر هغه چې موږ د اسامه د موجودیت په اړه د هغوی د علم تر مخه ځوابونه نه وي منډلي. موږ دا نشو کولای چې په دې هیله چې پاکستان به زموږ ملګری او ملاتړی وي نو مرستې ورکولو ته دې دوام ورکړو.
هلته بیا ځینې نور امریکایي سینیټران وایي په دې ترڅ کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي. د سینیټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری د اوریدنې پر مهال وویل
Going forward we have to act thoughtfully and no matter what we have to remember the big picture
مونږ چې پر مغزو نو باید په پام ګام واخلو او چې هر سوي مونږ باید هر شي ته په پراخ نظر وګورو لوی استراتیژیکی ګټه او له پاکستان سره د اړیکو پوره نوعیت ته مونږ باید په بیړه کې داسې کار ونه کړو چې زمونږ ګټو ته تاوان ورسوي
we should not rush into a situation that in fact hurts our own interest
تر اوسه دا نه ښکاري چې امریکا او پاکستان د مرستې په بشپړ ډول ودروي خو کچېرې د مرستې کمول کیږي نو د کیری لوګر د قانون مرسته به کم کړل شي چې تر مخه تر 50 کالونو پاکستان ته 1.5 ارب امریکایي ډالر مرسته ورکول کیږي
پامیر ساحل او چې پاکستان ته د امریکا د مرستې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي
دا مشال رادیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سو د نړیوال راپورن پر لور په لومړي سر کې افغانستان د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې په پوځي ماموریت په بریالي توګه تر سره کوي او نیمګړی به نه پرېږدي اوباما د ژمنه په هغه لیدنې کتنې کې وکړه چې د ناتو له مشر اندرس فوغ راسموسن سره په واشنگټن کې لرله په دې اړه نور حال زموږ همکار احمد شیبر اوروي
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې د افغانستان د جګړې په اړه خبري وکړې تر خبرو وروسته اندرس فوغ راسموسن په یو خبره کړې بیان کې څرګنده کړه چې امریکا یو ځل بیا پر خپل شمنې ټینګار وکړ چې د افغانستان پوځي عملیات په پدغه هیواد کې د ثبات راوستو پوري پر مخ وړي اندرس فوغ راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو عملیات هم آهنګ پر مخ شي او امریکا ته یوازې نه دی پاتې د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د عملیاتو د حمایت پر اهمیت ټینګار وکړ او ورسره دا خبر هم یاد کړه چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن دا تایید کړه چې را روان کال به د ناتو د مشانو غونډه په امریکا کې کیږي امریکا او ناتو پرون په داسې وخت کې د افغانستان د پوځي ماموریت د ملاتړ شمنه وکړه چې له تروریزم سره په جګړې کې د امریکا او ناتو د ملاتړي هیواد پاکستان پارلمان پر خپل خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د پایته رسیدو غوښتنه وکړه پارلمان په خپل پرونی غونډه کې همدارس د امریکایي ځانګړو پوځیانو د هغه بریټ د خپل واکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په ترڅ کې په ایبټ آباد کې د می په دوهمه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووشل شو پارلمان غواړي چې په دې ډول ډاډه شي چې بیا د پاکستان پر خاوره ورته بریټ نکړي شي د پاکستان پارلمان په خپل خبري کړې اعلانې کې وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه باید حتمان بند شي کچیرته داسې نه کیږي بیا به حکومت د پاکستان د خاورې لالاري د ناتو لپاره د اکمالاتو پر ترانزیت لسره خاور وکړي تیر کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پر پاکستان دوه برابر شول او د دغو بریدونو له امله تر 400 ډیر کسان په پاکستان کې ووشل شول.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار احمد شیبرو چې د افغانستان په اړه تاسو خپل راپور اوروي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او ستاسو پام د شام او یمن په لور راګرځو. د حکومت له ځپونکو ګامونو پورته کولو سره د شام یا سوریه په ستر شار حمس کې صلح او مظاهره کوونکي د جمعې په ورځ لارو سړکونو ته وتلی و او د دغه حکومت په ضد یې مظاهره کول. په همدغه حال کې د ملګرو ملتونو د تنظیم د بشري حقوقو د عالي کمشنري په شام او یمن کې د روان حالت په اړه خپل اندیښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار فرشته جلال زی تاسو اوروي چې د سوریه د حماس په شار کې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
مظاهره کوونکو د خلک غواړي چې حکومت ړنګ سي شعارونه ورکول. په سوریه کې د جمعې پرز د جمهور رئیس بشار الاسد په ضد د ستر مظاهرې د مخنیوي په خاطر لسهاو عسكر او ټانکونه د دغه هیواد په لویو ښارونو کې ځای پر ځای شوي. رپورټونه وايي د سوریه مرکزی ښار حما چې د جمهور رئیس بشار الاسد پلار په 1902 میلادي کال کې د اسلامي ډلو یو پاتون په شدت ځپلې وو په ټانکونو او عسكرو کرابند شوی وو. البته یو شمیر فعالانو له بندیزونو سره سره په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهرو د دوام ژغ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ویاند روپر کولفیلی د جمعې په ورځ په جنیوا کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې په سوریه کې د دې اعتراضي مظاهرو له پیل راهیسې لږ تر لږه د 850 تنو د وژل کېدو خبره شوې ده.
NGO reports suggest that somewhere between 700 and 850 people
د انجوګانو د رپورټونو پر اساس د 800 او 850 ترمنځ کسان د مارچ د 15مې د مظاهرو له پیل راهیسي وژل شوی دي. رپورټونه وايي زرهاو تننیول شوی دي. د دې په جواب کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای اتحادیه له جمهور رئیس بشار الاسد پرته د سوریه پر یو شمېر لوړوت په چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مسؤلینو ویلي چې له سوریه څخه خبرېدونکو رپورټونه د شدیدې اندېښنې وړ دي او د بشار الاسد پر رژیم یې ژغ کړی چې د مخالفینو د خولې پټول او د هغوی د ځپلو په خاطر دی د قوې کارول بند کړي. د غیداري همدارس د یمن د حالاتو په اړه جدي اندیښنه څرګنده کړې ده.
more human rights violations
د وای موش په یمن کې د بشري حقوقو د تخته او په دوامدار ډول د وژنو په اړه خبرېدونکو رپورټونه لنډې څارو. هڅه مو کړې چې په دې اړه د مستقلو منابعو تایید ترلاسه کړو خو په یمن کې د حقایقو تاییدول لري فاصله ګران کړې. د چارواکي ویلي چې په دې اړه په مداوم ډول په جنیوا کې د یمن لاستازي څخه رپورټونه ترلاسه کوي. په یمن کې هم لونی راهسي د جمهور رئیس علي عبد الله صالح په ضد د خلکو اعتراضونه روان دي.
فرشته جلال زی و چې تاسو ته د سوریا او یمن د حالت په اړه خپل راپور اوروي. اوس یو ځل بیا ځو د پاکستان کراچي ښار ته. سند اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړو د لاهور های کورټ د هغې پریکړې په ضد سخت احتجاج کړی دی چې پکې راغلی و چې ولسمشر زرداری دی د دغه ګوند مشر پریږدي او په ایوان صدر کې دی په سیاسي سرګرمیانو بندیز ولګوي. نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن اسمبلی ته په وینا کې وویل چې دا فیصله د هغې قوتونو فیصله ده چا چې کله هم پیپلز پارټي منلې نه ده. دی وایي زه د دې ایوان له لارې د لاهور های کورټ د دغه فیصلې غندنه کوم. دغه ډول فیصلې موږ ته منظوري نه دي. مخکې خلکو د صدارت سره سره درې درې چوکۍ د ځان سره ساتلې وې. هغه وخت هم دا ججان موجود وو خو هغه وخت غلي وو. اوس چې د پیپلز پارټي حکومت شو نو دغه ډول فیصلو ته د دوی فکر راغی. صوبائی وزیر رفیق انجینر اسمبلی ته په وینا کې وویل چې صدر آصف علي زرداری مخکې هم عدالتونو ته بیول شوی دی. د دروغو مقدمه پی جوړ شوې دي او جیل ته هم لیږدول شوی دی خو بیا هم د ټولو حربو هغه د خپل ارادې څخه لری کړی نه دی. د های کورټ په فیصله د بحث په وخت د ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل غړي د سند اسمبلی څخه ووتل خو د پیپلز پارټۍ د اسمبلی ټولو غړو په مټو تورې پټۍ تړلې وې او په دې توګه یې د لاهور های کورټ په فیصله خفګان ښکاره کولو. د اسمبلی د اجلاس وروسته تیر ماښام د پیپلز پارټۍ غړو او مشرانو د صدر بازار په ریګل چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د لاهور های کورټ د پریکړې په ضد یې نارې ووهلې. مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې چې د لاهور های کورټ فیصله نامنظور، سند صوبه انصاف غواړي، د لاهور های کورټ فیصله د انصاف قتل دی نارې لیکل شوې وې. د لاهور های کورټ د اوسنۍ فیصلې په حقله پریکړه وشوه چې د ګل په ورځ به د دغه فیصلې په ضد هم سند اسمبلی کې قرارداد جمع کولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د بدل واده په پښتني ټولنه کې له ډېر پخوا څخه رواج لري چې ځینې کسان له د مجبوري له کبله ورته شه او ځینې بیا بد وایي. د مشال رادیو همکار باز محمد عابد په دغه رواج د خلکو سره خبرې کړي او یو راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په پښتني ټولنه کې ځینو رواجونو اکثره کورنیو ته د خوشحالۍ او په ځای مصیبتونه وراړولې دي. له دې رواجونو څخه یو هم د بدل واده دی چې یو انجلۍ د ورنداري په بدل کې ودیږي، ځکه خو په ځینو کورنیو کې په بدل واده شوي نجونې له ستونزو ډک ژوند تیروي. قاري محمد ایاز جانباز یو له هغو څخه دی چې کورنۍ یې د دې رواج بدې اغېزې لیدلې دي.
زما خپله یو ترور مې لکه ترینو زامنو سره زموږ د بدل کار شوی او بیا یوې جنۍ لکه کور نه کو، نو په دې خاطر باندې بیا هغه واده سره پاتې شو. هغه په هغې کور کې پاتې شو، دا په دې کور کې پاتې شو. د یوې طرف ښځې سرم سپین شو، ټول ارمان مې په زړه باندې پاتې شو، د بل طرف هم نو اوس هم چې زه خپل هغه ترور زینت او ښایست رعایت کوم ډېر افسوس راشي.
سلما چې په یوه تعلیمي اداره کې درس ورکوي د یوې کورنۍ کیسه راته کوي.
در معلمین ابو علی سینا په بورډ کې زه غلطه همکاره په حیث یم. موږ سره یوه شاګرده ده چې په بدل یې کړې ده، نو اوس کور داره خبره راځي پکې. نو هغه لاړه خپل پلار کره، نو هغه جلکۍ چې په بدل یې ورکړې وه دوی هغوی د دې لورې بېرته راولېږله. یعنې که د موږ لور تاسو نه غواړي نو د تاسو نه ده پکار. نو دغه خبره چې ده یعنې زیاتره ډېر تاثیر لري چې یو فامیل یو څه یو خبره پکې شي نو بل فامیل هم ورسره خرابي. او زه چې اکثره د دې شاګرد مې اورم نو ډېر مې پېخوا بدېږي او ډېر مې نفرت راځي له داسې بدل فرشتو نه.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نه یوازې پیغلې بلکه کموم رنجونی هم په بدل ورکول کېږي، خو په ډېرو سیمو کې د ولور زیاتوالی خلک د بدل په ودونو مجبوروي.
ما دو زامن لا په بدل باندې ودونه کړی دي او اوس به مجبوریت ته چې مونږ به مکو سو خوشاله دي او سو خپه دي او ورور نه لرو سبا.
دا چې د بدل واده په شریعت کې څومره جواز لري دا پښتنه دینی عالم مولانا زاهدی احمد زید رنګ جوابوي.
قران کریم کې ویل دي الله تعالی په سوره نساء کې چې چرته خځه خپل مهر میړه ته یو برخه بخي فکلوه هانی ام مریئه، یعنی دا تاسو ته رواده په وښ واخته چې کوم ودونه دي خصوصا د بدل واده د کې د شه دودونه دي چې اکثره یې اغل شریعت سره ډډه نه لګوي او دغه د بدل واده څومره چې کېدل شي د علماء او مسؤلیت دی چې دا دوی مناکي دي، حکام او مسؤلیت دی چې دوی مناکي دي، رون اندو مسؤلیت دی چې په دې باره کې مبارزه وکي او دغه د خزو حق ورته تر نه واخلي.
د مولانا زاهدی په وینا کله یو پلو شریعت د بدل واده ته جواز نه ورکوي، نو لبل پلو یې ډیرو کورنیو ته بدبختی ورړولی او د ډیرو معصومو خزینه او ژوند دي تریخ کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
اوس د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د سواد په فضاګټ کې د سن په غاړه د کلتوري میلې حال درکو چې زموږ د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو. راځي چې په ګډه واورو.
زما نیاز احمد خان د سواد نه د سواد د سند په غاړه باندې د پیزاګر سره نږدې د چټۍ ورځ دا یو شمیر خلک راغلي دي او دلته کې چې دین هغه خپل خوشحالي نه منځي. څنګه چې سواد کې امن راغلی دی د امن سره سره ګرمي هم ده، نو د ګرمۍ سره سره خلک چې دین نو یخ زینو ته د سند په غاړه ته اې درا غون شوی دي او خپل خوشحالي نه او دلته سیل کوي. دلته کې مونږ ولاړ یو، دلته کې مونږ ځکه یو ځکه یو چې هغه د سند غاړه ده خواته چې دین نو روډ ده کم سړک چې دین دا لاندې منګورې ته تللی دی او کم پورته جرنیلی روډ چې دی دا بحرین کالام مدین هغه سیمو ته تللی دی. د دې په غاړه باندې یو څو زلمي راغونډ شوي دي او دغه رنګې سینګران یا د دې ځای کم هنرمندان چې دي هغې راغونډ شوي دي. هغې دلته کې بنګې رباب هم اغسته دی اغه سندری هم وي د سره سره کم اوریدونکو دی اغه هم دلته موجود دی ای شرم په دغه حواله باندې خبري اترې کو چې را د چټي ورځ دا سم احساسي په سواد کې داسې ماحول ته بیا دونه خو خوندور پروګرام هم روان دی اغه هم اوري اغه هم ګوري اغه ته چې د پس نظر ساتي دلته موږ سره سوسو زلمی دی اغه نه پوښتنه کو سلام علیکم جی
وعلیکم السلام
سر دی نوم دی کم ځنه غړی
ایوب مینوم دی وتی اکرم محله کې پاتې کیږم
څنګه نه سواد د ماحول ته خوشالۍ نه دی خلک راغلي دی څه محسوس وای
بس دا ډېر خما حال مخکینی دوران کې بلته جګړې یو خو بل خو سړې نشته لې په کور کې بدن د ناسو فابن موږ سره زو ما زیګر کې راغلي دی فضاګټ سیم بغاړ ناسو بس دا سیدار منګي ولا راغلي دی را سره کې ناسو جوړ سره ناسو دا خوشالۍ نه دی مخکې موږ دا وخت درې کال ډېر په ضلالت تیر کړی
دا وخت راي دی دا وخت راي دی څه محسوس
هغه وخت راي دوم او دا وخت هغه او دا وخت لکه ډېر د خوشالۍ وخت هغه چون هغه موږ باندې دا سي تیر شوی لکه په جیل کې سړې دی دا هو ډېر د خوشالۍ وخت موږ راغلي ما زیګر کې راځو هر ما زیګر دی فضاګټ تا ناسي ودل د سیم بغاړه بس دا رباب منګي ولا راځي بس دوسر ناسي
بل مرګره ناس ته سره پوښتنه کوم السلام علیکم
وعلیکم السلام
مقصد لوم نه کم زنه راغلی
ابي دالي منوم دی جی مردان نه
سیل راغلی
او جی او
محفل دی وکتو سندر دی ووره دی سم احساسه
بس ډیر خوله وخت دی ماحول مخ خوله دی
ماحول خو مردان کیسه موسم دی
ستا ګرمي ایسو می شټول شړی دی پهنه دا ویو ډاګونی دی نه خونشته نه رغشته نه بل سشته
دا سواد کې
دا خو خوله یا خو هوا دا سنغاړه دا دا ټول مګر یاران دوستان دي شکرو رخره راشي سیل راشي پټول راشي چکر یو لګي
سواد نه بهر خلک دی هغه تاسو پیغام ورکې
راشي کنه مزید یا تازه بو هوا دا ټول چا شکرو زګوري دي کلم باندې ملم جواب پاره کړی سو کلم جوړ شوی چې کلم پلان دی ټول خپل زګوري دي ټکر خوشاله زی دی
صحیح دا او قدرمن اوریدونکو دلته کې مون سره یو مشر دی سپینګیره دی سندري هم ویلې رباب سرم دی د سرم خبرې اترې کو پتا غواله من السلام علیکم
وعلیکم السلام
بل په جنګلو را سره کو دا رباب د کم وخت نه وغږی
دا رباب خو جی تقریبا 14 15 کال به کیږي او په جنګلی چې سره کوم دا سخرې نه بار لنډي غړې وته وي دغه مسزن خان نوم دی
نو دل د سواد سین په غاړه باندې سکه رباب
دل ته خود دې منګوري دا پښتانه ډېر خلک ته ادبي په دې محبت پسې په دې تعلقه پسې راځم دې تر رباب وګوم او دې مال انعامونه راکې او په دې خوشاله راځم د جمعې پورې دې بار پورې دې باندې او دې پښتانه سره دلته کې پښه په لګوم خوشاله
مزدوري مزدوري ته ملاويږي
مزدوري ملاويږي چې پښتانه به کې راشي دې خیال کوي چې بعد خلک به انعامونه راکې نه بعد رانه کې نه موږ دغم چاته نه چې موږ
کیا لا یو زړه غونته کې سیس راته وای چې زمونږ د اوریدونکو مو اوري چې د بابا مشر دی ډیر لا ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو واورې دي خبرې ده د خلکو یقینا د سواد سیمه چې تیر سو وختونو کې چې د تکلیفونه تیر کړي دي ستونزې تیر کړي دي اوس امن پر اتلو سره د خلکو خوشاله دي محفلونه چې د غم کوي سین په غاړه باندې ناشتي د بغرونو په لمن کې ناشتي په ځنګلونو کې ناشتي دا ودننه خبرونه خپل قربان از احمد خان د اجازه تر کوي د الله په
گران اوریدونکو نیاز احمد خان او چې د سواد څخه مشته د کلتوري میلې په اړه راپور اوروي او حالت موجود اوس د خبروند پای شي بي دي ګلایز به تاسو لاند خبر نو اوروي
د پاکستان استخباراتي ادارې مشر شجاع پاشا وايي مذهبي ګوندونو لغپل مقاصد لپاره عربي هیوادونو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي د پاکستان اپوزيشن ګوند مشر نواز شریف وايي د پارلمان پریکړه لیک عملی کولو سره د ورپکیتوب مخه نیول کېدې شي د افغانستان بلخ ولایت سړک پیښه کې 20 کسان وژل شوي دي ناټو د لیبیا بریګا خار کې د بمباری پر مهال د ولسی وګړو د وژنې تصدیق کول نه انکار کړی دی. شام یا سوریا کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې درې مظاهرچیان وژل شوي دي. د پاکستان هکی لوبډلې ملایشیا ته په درې دوه ګولونو ماتې ورکړې ده او د ازلان شاه کپ فائنل لوبې ته رسیدلې دي چې د آسټریلیا لوبډلې سره به فائنل لوبه کوي. او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په لومړي ټیسټ کې د پاکستان د سلو منډو بری ترلاسه کړی دی.
گران اوریدونکو له دې سره سم د مشال ریډیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو تخنیکی همکار علی محمود ګلایاز سره د نور همکارانو او زه احمد شازمی ساسل درانه حضور اجازه غواړم. خوش او شاد وسی. سرڅشتن مو ملسه.